اوردونکو د مشال لړۍ په بده خبرونه کې زو ستاسو قربا ګل ایاز دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم د روانې غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا شپږمې غونډې نن دویمه ورځ ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال راډیو آزادۍ څنګه توبیل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی د زیاته کړه.
Obviously that is our priority and but the second round
روخان خبره ده چې د سولې د خبرو د پیل په اړه بحثونه په لومړیتوب کې وي او د خواشینۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دویم پړاو خبري وزن دي. خو د سولې خبري د افغان حکومت په لیولتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي مونږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. سرتاج عزیز همدار ازویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې لاغوان افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنور شارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دي. له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې وې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوان دګی دا عالمی لیټریسی ډے په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس تر دې په نه دوه لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګشت.
خو په صوبا کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه‌کاری کولو ته هڅول دي. نو موږ ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وای نادر فرهاد مشال لړی ته ویل چې په غونډه کې به با بهر کې د میشتو افغانانو کډوالو د راستنیدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرحت په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ له مرستندوی هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداري ورکړې چې دغه سان فوځي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره د هر قسمه مرسته که هغه فوځي سرتیري پر ځای کول وي که جازونه ورکول وي که وسلې یا فنډونه ورکول وي دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویران خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له خوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړو شوې غونډه کې خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټي جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان د قومي سلمیت صلاحکار سرتاج عزیز و هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them. But if they want some other option, then we can discuss that.
دا پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟
دا موږ یو نیک پالګن یو او دواړه خواوو ته او موږ وژنې چې دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان پردې پولیسونه تباه او بربادېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي خو سیلونکو وای موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
کوم اولډ سکولونه دي چې موږ ته 12000 کمرې په کار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21000 استادان په کار دي.
ونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
سیکنڈ پوزیشن چرالے بی ایس سی کے نو اویس ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے ڈر نہ افر وشو تے تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاو کئی
اخ پرون کی نور رپورٹنا شننی او تبصری ہم لرو لمشال رادیو سرس. درنو اوردونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال لړیو له آزادې څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د همدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو صلاحکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوی و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډید. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی.
There have been many anti-Pakistan statements.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوي چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
اما تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوردونکو تازه خبر نه تاسو خبر کو چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږم غونډه شروع شوه. دا محل زموږ د مایدګان ته موجود دی چې څنګه سفر مخته کیږي تاسو به په سمدستي ډول د غونډې له حال نه خبرو. څنګه تاسو وا هم بریدل چې د پاکستان حکومت وايي هوادي چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی وو، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې ځنډیدلې دي. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع می افغان کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړي او په سر کې میتری پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو وړاندیز ته څنګه ګوري. نو موړه په جواب کې وای
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز وای دا موږ یو نیک فالګر یو او الله دې په دې کې د رحم او بوبا چې دواره خواو ته دغه وجنه چې کیږي دواره خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباہ او بربادیږي د نور ملکونو د اهداف او د سیاسي اهداف او د او د شخصي اغراض په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او د پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کیږي دیتا یو نیک فال میسو او نیت به ورته شو نیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره سمره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ځوان د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د ټولنې سره د کورنۍ سره ټیګ په ملکونو پورې اقتصاد د حق لبانی دا د منطقي لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې یو کولای شي چې دا غونډه بل اخر په اخر کې په ورته تعهد سره خلاصيږي او دی یو کولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري دا ډیره په ګټه باندې ده. او موږ وایو چې دا شپږم غونډه ده او په کوم او په اتمه کې یو عملی باندې ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه دی بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس د انداسي سایډ یو په ګټه ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګورو د سیم حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هوادونه دي نخپل منس کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په دې باور مونږ دي چې کله دا چې قراردادونه کېږي دغه شغل کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادي ګامونه چې دي بے مفہوم ابھی اتنا دیگر مابین پہ راغ لیجیے اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پہ کی گی نفا لیجیے کہ دل سے ہر ملک دے وہ شخصی تاجر نہیں ہونے یہ ملک پر ہم دارا دے دو مٹی کے سمون آخر سن پر اتنا پر فضا دے اعتماد تجاران و راتاگ او دارا اقتصادی کنٹرکون سے کی گی یا یو دے بل سرا اموال او اجناس تبادلہ کی گی دس بل یو مینا یو محبت مابین پہ راغ
افغان کارپو جنرال امر الله امان وو چې مشال رادیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږمې غونډې په اړه مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال لړی ته تاسو غوږی در نور دن کو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رمضان میاشتې له 8 منټې څخه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي. خو ځینې سیلونکو په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لا په خبره د مشال لړی خبريال زلان یوسفزی نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
ہر تاریخ میں نے اس یو میں خواندہ گیدا ہر میز لٹریسی ڈے اور دے اور میں نے منگا خپل انرولمنٹ حوالے سرا ہوم لانچ کو اور منگا ددی کال دا پارا 7,00,000 معشومان ٹارگیٹ کڑی ہوتا نا اور پاسی کی سپا سا 5,00,000 معشومان منگا اپریل کی انرولمنٹ کڑے ہو نو وہ سو ٹرا ڈیڑھ پونے 2,00,000 معشومان منگا ایکسپیکٹ کو
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
و 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته. 50% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته. چې موږ د 8,00,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې. څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبر ده ډیره ښه خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې څه کوم مسینګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 روپۍ فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کم ځای کې بے ضرورت پہ کمرہ نشتہ کمرہ جڑی گی پیرنٹ ٹیچر کونسل پتو بند ہے ماما سنی راوس کے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ بو کلو نہ پکے لگے جان جاؤ گا وہ پکے لگے گا بیسک فیسلٹیز کے لگا بو باؤنڈری وال دے چرتا گروپ پلیٹ میں بدی لائسنس دی سزانوں کا میں دے اگے کے ہوم منگا ٹیکا لے دا فائنانس ڈپارٹمنٹ منگتا وہ ذرا پستنا نوی منظور کری دی چاہیے منگا اشتہار کرے دے باہر ضلع کے اور این ٹی ایس پر ویب سائٹ بنے پر رکھتی این ٹی ایس پتر بنے بھرتی کی پری ستمبر میں اشتے کی وغم بتی شکری
د پاکستان بیرو آف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې 14 او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 12 ل 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
درنو درکو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او ګیس راویستونکو کمپنو سره لوړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته حسول دي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
کوشش وکړو د پخور کې وشي دا او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینس کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې اترې شي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پریزنت کوو دے کمپنیانو تا. نو آ کمپنیان جب یہ عدالت پر انویسٹمنٹس کئی
په پختونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د اطلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری تر لاسه کولو رستو جوړه شوې ده. او د یادی کمپنی مشر رضی الدین وای په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنی د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکو شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوز نامه هم لسلیک کړی دی.
دو کال مخه موږ 30,000 بیرل موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی جی موږ شپږ معاهده کړی دي نو اوس هغه تکار کی لګیا دی نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزی نو موږ د خو رویلټی ملاویږي او هغه نه علاوه دغه چې کم پروفیټ بې هغه ته موږ حصہ ملاویږي. دغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اطلسم بدلون وروسته صوبو ته ځنی اختیارات ورکړی شوی دي. ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولې.
خاص حد نه زیات لکه یو عربي او نیم عرب روپو پورې سرمایه‌کاری چې ده کدا کیږي نو صوبې حکومت سره ایم او یو سائن کړي شو کړي شو خو دینه بره چې وي هغه به بیا کونسل اف کامن انټرست په دې د لږه ساون ګارنټي ورکړي کیږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا فلانی ملک دا کمنی چې دا بهاتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کار وکړي.
خو بلې خواته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو پر ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډه یو.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجی مطالعه کول دي او دغه هرڅه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د قبایلی سیمو د اهلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کو کې خیل وای دوی به ډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلی کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د ستنوشو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر اکرام الله جان کو کې خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د کډوالو لپاره د محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نو موږ په جواب کې وای
مونگ چکم یو فلحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغا لا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے ڈو میل کے او پینزو زرا کڑوال دا پارا مونگ دو فوڈ پوائنٹ جوڑ کری دی دا غین علاوہ چی اکا خیل کام تا کم بڑے تا واپس را غلل اغا دروی زرا و دو سوا کڑوال کورانی چی دی اغو تا مونگ پا کلانگا و ملوار دو علاقی دی اغا کے فوڈ پوائنٹ سمورتا جوڑ کری دی اغا هر میاشت ورته خوراک ورکوو. او هغې نه علاوه چې اوس کوم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته ډبلیو ایف سی راکوي ورلډ فوډ پروګرام
دا مخکې به دغه د خوراک د مواد به د کډوالو ته د فاډا ډیزاسټر مینجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن دپاره د حلې دلې کوئ؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د هلال احمر دغه هغه نوی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکي
خو دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ. هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کوم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله. هلته زه موجود وم او مونږ کم کار دی هغه وسپیلو. د هغه نه پس چې دی مونږ ته یې نن د ملګر خیل چې کوم پوینټ دی دا هم راغلو چې پنځلس زره کډوالو ته مونږ خوراک ورکوو.
کوکې خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کوم جوړ شي دغلته کې بستاسو څومره رضاکار موجود دي او دغو کډوالو ته به کم کم راشن ورکوي؟
دلته به تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړه ورکو. داسې 15 کلو به آئل وي، تیل به وي، چڼو دال چیز 8 کلو به وي او درنګي یو کلو د مالګې پیکټ به وي. کله کله ورسره چای راشي، کله ورسره داسې پکې وریجم راشي. دا چې کوم فوډ کې دا بدلي کیږي چې کله د یو ملک د طرف وي، کله د بل ملک د طرف وي، نو لږ ډېر تبدیلی.
کوکې خیل صاحب دا راته وایي دغه د ملک دین خیر او کډوال چې کله راشي او تاسو دوی ته دغه راشن ورکوي او دوی خپلو سیمو ته لاړ شي، نو آیا د دوی له تاسو دا راشن د یوې میاشتې ورکوي او که نه دوی به هره میاشت تاسو ته واپس دغه پوینټ ته راځي؟
دغه چې کوم کډوال دي د غوب د کام دمیز علاقه ده، هلته به زمونږ پوینټ وي، ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هره میاشت لس پنځلس ورځې دا ډیوټي کوو. هلته به مونږ هغو ته د خوراک ورکوو هره میاشت.
دا قبلی سیمو دا هلال احمر داری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلوش مشال راڈیو سرے زانگڑی امرکا کولا. درن ودر کو ڈان رسمانی دا پاکستان پا خیبر قبلی سیمو کی دا روانی ونی دا زان مرگ برید اثرات پا گوتا کردی دی و رسمانی لی کی دا برید لوجی پا سیمو کی رامست شبی امن تا تاوان ورسیدلو. دا رسمانی پا خبر پا پاک اوان پولا دا تاو تری خوالی دا پیخو لپار دا دوارو خواو لخوا پر یو بل د تورون لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینی خبري زیاتې ضروری دي. د مقالې نور مهم ټکي درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د نهې په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان ورسولو. رسپانلی کې پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول. باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاد قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي د غبرې د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټیدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کیږي او داسې ښکاري چې یو واري بیای زور نیولې دی. تر رسپانې په خبره کې دا هم داسې وی نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات خشي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخاوني ول شي. رسپانې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسونکي کار دی نو پکار ده چې په دې کې لډیر احتیاط کار واخستل شي. رسپانه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمه بولی. رسپانه لیکي له وخت تیرې دو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه د حل لارې موندل شوي دي. رسپانه وای دا غلطي په کار نه ده چې واره بیا تکرار شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
درنو اوردونکو د مشال لړۍ خبرونه تاسې غواګي د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسې لپاره اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو وخت شبه دی د لسنی بجې لنډ خبرونه وباورو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر پر درشل کې د مشال رادیو ازادي څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاري کاش په ګامه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویخت نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې کړې. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې صوبه کې په تیرو 2 کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړې چې دغه شان فوجي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. او د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو اوریدونکو، اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سیراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې تر څنګه د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټول نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی. ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاري ته غاړه نږدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو پکار دی چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو حل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی په کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنگ پاکستان پیپلز پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترخګري د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د جی سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمیالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلو اړیکو یو وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري کونو د اثر نړیوال اداري هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دوړو مقالو مهمه برخه درته مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه نه خبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده، چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکی یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځینه غیر چاپیره صرف نارینه کتونکې ناستی او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبۍ نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلن زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه، چې د افغان قانون له مخه د 15 کالونه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزی ځوان قصه راخستی چې د ډالر په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی او بیا جوبل شو او اوس مازور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه یې معذوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لودیز کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافه کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا څرګنده نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات له مخکې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روانو نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالر به ورکړل شي. خو چې کله نوموړی ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نه شوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. دا ستونزې سیګار په خپل نوي رپورټ کې رابرسېره کړې چې تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
احمد تکلو چې د سیګار د نوي رپورت په اړه تاسو ته تفصيلات وړاندې کول، اوس وخت شوه د 19 پروګرام روخانه مستقبل. د دې ونې په روخانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره زما همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پا په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ډی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډۍ کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی کلر میں ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالا نہ واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہ کئی الکان تا با ما میت پڑا ہوا بل چیز ما میجر سے دے گا میتھمیٹکس تے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں آسے خوز ما ٹیکسلا انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لارچ ہم خو بس وسائل دو ما نو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چیرے گا نائی ساخیس تے دے وجہ نا بے ما سوچ داو کو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرالا نو خدے دیر ما مدد وکو اور آغے دوران چی دے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چی رالے بی ایس سی کے نو آغے ما تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالیج مو آغے دیر نا آفر وشو چی تاسو از منگا کالیج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چیز ما بی ایس سی چی کلیر شوا نو ما یو شپاگ میسٹوب کی گیب وکو نو ما سا ٹیم دو مربئی نوی چی ما ایڈمیشن نخسته و نو ما به اپ کی شپگ میسته گیو و کو پگ میسته دوران ما ایت لیست 60-70,000 روپے ما او گڈلی ٹیوشن اور کالج پر ذریعے نو اغا به ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چ لے کن خپل پیسو ونی حاصل کو
د ستونزو باوجود یہ د تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پ دے پختن یاسر خان وای
بالکل پوزیشن برقرار ہوں. ایم ایس سی دوران چکل اپنا پوزیشن را لیا وہ مالا بے سکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئے آگے میں پت ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل از ما پرچا پبلش ہوا نو آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز ای ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منت مالا 10,000 را بھائی اور زب خدا ویما چی انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ ختم ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې رستا سو اډوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې تاسو ایٹ لیسٹ دے گنا ستاسو سٹڈی کے دے فرسٹ یون پکار دے اور اگین علاوہ دا دے چی کل چی دو ایڈمی اگر آزی سکولرشپ اگے کی اپلائی ہو کئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی چیرے گنا ڈیر زیت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیکھ دوبارہ سر دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا راولے گے دے بہترین آسان طریقہ دار سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوئی چلے گا نا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ایمبیسی امبیسی په ثرو اپلای کول یعنی پاکستان امبیسی په ثرو اور یو ډایریکټ تاسو چې ده کنه د دو چاینیز سکالرشپ کونسل باندې مطلب ګوګل باندې ولی کوي چاینیز سکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ډیټ سی کال کیو زل راځي زین ټیم جون جولای کې راشي اور زین ټیم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل دا سپلای کولی باقی هغه ټول ډیټیل چې هغه ویب سایت باندې لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین جباز د کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یو لاندې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی فی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما واته ما دل ټایم بی بی ایس کې ایڈمیشن وکړ دل تا چاینا کې او سیټی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دل تا ایجوکیشن هم ډیر کولې دی خو لګ لینګویج بیریر پکې راځي مطلب مونږ ته دل تا لینګویج کې لګا مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خولې خولې میته ای لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد دل تم ته داسې ټیچرز نشته چې موږ تاسو په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښ سره ډیسکشن وکړو یا سو نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپلو کې کوو لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی او کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ام بی بی اس کو کې لکه ډیر زیات دل تم سره ډیر مهنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټډي چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټډي کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کې نه دی لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ تا هغه ډیر زیات مسلې بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ تا کم بهر نه چې ام بی بی اس کې کنه نو آی بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه اگزام کلیئر کولای نه شي پی ایم ڈی سی ای لپاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه اگزام ښه دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره ځینی سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره بیا دومره سټریکټنس نه کېږي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوای په مطابق دی لکه هر سی سپیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سزا نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپند کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شتري چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه په کې داسې سټوډنټ سم شتري چې خپل پنځه وانه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف کې رول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي هغه په پوره پرده کې وي او هغه بالکل بغیر پردي نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ د
دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمه سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ډی کړي، دا وخت نو واستای کې پروفیسر دی. وای د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد کې کې هغه لکه ډیر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوا، او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه څه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي، او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حقیقت کې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برائټ اسټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹک زما شوق و، لکه بی سی کې هم زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا ایم ایس کې او بیا پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی غربت و، زما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوب وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
سید اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی، هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی جی سټوډنټان را سره دي. نو دا یې زیات تر چې دي ما سره لکه پینځه کې شپږ کسان پښتنو سټوډنټان دي پی جی دی والا. زه ما خبر دا ده پروس کال 2009 کې راج من خان سره کم د استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې اکر دی ما دې انوایټ کړم، او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دی زمونږ لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی ده، او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې اکیڈمیک پی جی پروگرام ایگزیسٹ کی گی کو پریکٹیکل الٹرنیٹیو سم نشتر ہے جک کیمسٹری یا فزکس ڈپارٹمنٹ سوال نہ لینے خلق پاری ہے جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے داس سے سفر کا سامنے سے یادا سے پروگرام نشتر ہے ما تے یو بے یاد دے یا کم کم تاریخ کر رہا 1994 اور 1998 پر منس کی بیچ رپ پر ایم ایس لیول باندې یو بے پر اختل ہے، اور جو میتھمیٹکس صرف یو سٹوڈنٹ ہے پر اختل ہے باقی کو میتھمیٹکس کے دغ ایریاز کے ایم ایس ایس پی جی پروگرام لکن نور کم ٹیلنٹ تو اغا اٹومیٹیکلی کې دوه ابي پښتون قوم د لپاره زما شپه ورځ دې لپاره زه بالکل لکه تیار یم، دې سپور ویګن ته تیار یم، دې خلک ته تیار یم. او اوس ریسنت لکه تقریبا موږ سره په لاس سمستر کې موږ 40 کسان اوستو، اوس 40 کسان بیا دي د کمن پروګرام. دا زما پښتون لپاره لکه یو تحفه ده چې په پېښور په ځای کې چې اګه د ایم ایس پی جی په میتھمیټکس لیول باندې هیڅ قسم پروګرام نه، او دا پروګرام ما شروع کو او کیسه به لاندې شروع کو لکه ماته پېښور یونیورسيټي هیڅ قسم پیسې نه راکړي، هیڅ قسم زما سمرسته نه کوي، بلکې جیسے پشاور تزم نو خوم لکه په خپل سر چکن ما ترانسپورټ دی گاډه دی خپل پیول خپل ارس خپل اکوموډیشن په خپل ارینج کوم، پاس ټاون ټاون ته کلاس علم هغه چر الټرنټ ډیسکشن و سره کوم.
نو مولې د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري،
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي، یو دا قوم بچ کی دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم خورم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته، چې کم ټیلنټ موږ سره دی دا ټیلنټ هیڅ چا نشته، ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو د مختلفو کالجونو د مختلفو یونیورسټیو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورئ، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه، یا یو وړوکی شان غر و، یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه